Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې او د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس سوه څلور نوي، د دلوي څلورمه، او د 2014 میلادي کال د جنوري څلورویشتمه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، په قطر کې د پاګواش موسسې له لوري د افغانانو د سولې د خبرو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه بیلابیل افغان لوري نن هم خبرو ته دوام ورکوي. ایران او چین د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا موافقه وکړه، او د امریکا په یو شمېر ښارونو کې سختي واورې د ژوند چارې په ټپه درولې. د خبرونو تفصیل. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبرې د پاکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامو سینو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه ډول پای ته ورسېدې، او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په غونډه کې د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو پنځوس استازي برخه لري. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د کندهار هرات پر لویه لاره په میوند ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه د شنبې په ورځ د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یوه 303 بس او یوه تونس موټر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې درې ښځې او یو نارینه وژل شوی، او لس تنه چې درې میرمنې او نه نارینه دي ټپیان شوي دي.
د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې نیمروز ولایت څخه کندهار ته پر لارې و دغه موټر د یو تونس موټر سره جنګېدلی دي. په نتیجه کې درې میرمنې او یو نارینه د څلور کسه شهیدان شوي دي.
خپلواک د پیښې علت د 303 بس زیات سرعت و بلا ویل چې د پیښې په تړاو د 303 موټر چلوونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولی دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې پر اساس نیول شویو کسانو د کندهار ښار په بیلابیلو ساحو کې تروریستي او خونړي بریدونه کول چې د ملي امنیت لخوا د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت دوه وسلوال مخالفان وژل شوي، او وطن نور له وسلو او چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه کسان تېره ورځ په ازر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې $600 میلیارډ ته د سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. روحانی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره تر کتنې وروسته وکړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړنی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران ته ځي. چین او ایران پرون په خپل منځ کې ولس بلابل موافقې لاسلیک کړل. چین د ایران د تیلو لوی پیرودونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال $25 میلیارډ اټکل شوې وه. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شکیږي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنګي الوتکو وکړه، لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو سوری فعالانو ډلې وویل جت جنگی الوتکو پرون د خاشم کلی بمباری کړ چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په کنټرول کړي. لسکونه زره پولندي اعتراض کوونکي د دیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه‌کاري طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راووتل. اعتراض کوونکو د پلازمینې وارسا په شمول د پولند په شپږ ډېر ښارونو کې مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکي وایي ویره لري چې حسینه په راتلونکي کې پولنډ هم د هنګري په شان د نالیبرالي ولسواکۍ لور ته ګامونه واخلي. او د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس د نیویارک پخوانی ښاروال غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یو خپلواک کاندید په توګه ګډون وکړي. د راپورونو په حواله بلومبرګ خپلو مشاورینو ته ویلي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره یو قوي مبارزه طرحه کړې ده. روسي خبردار چې د امریکا د ګڼو نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک هم د واورې توپان پیل شوی دی. د نیویارک والی اندرو کومو استراری حالت اعلان کړی دی. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټول امریکا کې 4300 الوتنې لغوه شوې او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه توپان د ختیځ امریکا په ډیرو سیمو کې هر راز فعالیت په ټپه درولی دی. د واشنگټن ډي سي په شاوخوا کې 80 سانتي متره واوره اورېدلې ده.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 6. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 3. په کابل کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه منفي 2. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15. او په کندهار کې باسمان اوریځوي، د تودوخې لوړ درجه 18.2.
و بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو پیلېږي، د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له و بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آزادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې اورئ. د قطر په مرکز دوحه کې د پاکواش مؤسسې له لوري د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان د حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره د افغانستان په خیر وي. دغه موږ لپاره وایو.
د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لوري جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې په دې هکله ثبوت او شواهد ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي.
تاجکستان وایي د افغانستان له لوري د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په دارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او انتوی ترمنځ جوړیږي هغه باندې بحث کیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونه هم لرو او د ژوند شیبه نن ورځ د لسو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځې غونډه نن پای ته رسیدل. دغه غیر رسمي خبرې د پاګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي مشي آزادي رادیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې شېوي او مثبتې وي. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتینی اوروي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دا غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د صلح طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسی منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دي، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق سته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواش نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې 2 غونډې کړي، او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت وایاند ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یې داسې کره اسناد نه دي موندلې چې پر اساس څرګنده شي چې افغانان د یمن او سوریې جنگونو ته لیږل کیږي. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي او همداراز یو شمېر راپورونه تاییدوي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریې جنگونو ته استول کیږي. دوی له حکومت غواړي چې په دې اړه اقدام وکړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حق له راپورونه ورسېدلی، خو ثبوت او کرتوب سیړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې کچېرې دوی په دې حق له کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي، هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې حق له تحقیقي او کچېرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي، نو دا هغه په اساس باندې کوم ځام چې لازمي به ترسره کړي.
په دې وروستیو کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي، د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوي دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګرځي. ورته ویل کېږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالر لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې مو داسې قضیې هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړې کې شهیدان شوي دي. دا ډول 15 شهیدان د فرا ولایت د کوک ایلیا کلي ته لیږل شوي او ښخ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیږل کیږي په اړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې 100 ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی، خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نمونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول را زده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلي دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څیر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. د کندهار هرات پر لویه لاره په میوند ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 4 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې 2 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت دوه وسلوال مخالفان وژل شوي او تنه نور له وسلو او چاودیدونکو موادو سره له امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پر راتلونکو لسو کلونو کې 650 میلیارد ډالر ته د سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شکیږي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنگي الوتکو کړي، لږ تر لږه 25 ملکیان وژل شوي. لسکونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د دیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کارې طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راووتل. او د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک هم د واورې طوفان پیل شوی دی. د نیویارک والی اندرو کومو اضطراری حالت اعلان کړی دی. ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې پوځي عملیات پیلېږي او د افغانستان او ترکمنستان شپږمه اقتصادي غونډه په کابل کې جوړیږي. دا ځینې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې به صالح محمد صالح ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو ورځپاڼو کې څرخلي.
ایرو ایشیانت آنلاین خبرونه د تاجکستان لخوا د ځنګړو کشفي قید او پر جوړولو لیکنه خبره کړې چې د افغانستان پر پوله به د ساتنې ماموریت پر مخ بیایي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي خبرونه ته ویلي د تاجکستان او افغانستان پر پوله وضعیت پیچلی دی. په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وسلوال طالبان فعال دي، ځکه مو د ځنګړو کشفي قطعو د جوړولو وړاندیز وکړ. ایرو ایشانت لیکلي چې په دغو قطعو کې تر زورو زیات پوځیان برخه لري او خپل کار به ډیر ژر پیل کړي. تیره اونۍ پارلمان ته په خپل کلنۍ وینا کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ادعا وکړه چې د تروریستي سازمانونو فعالیت په پراخېدو دی. په ګاونډي هېواد افغانستان او نورو ځایونو کې د دوی فعالیتونو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان په خپله پرونی غنه کې د هغو مذاکرو په باب لیکنه خبره کړې چې په قطر کې د پګواش په نوم د یوې ادارې لخوا پرون پیل شوې. په لیکنه کې راغلي چې په قطر کې د سولې په باب کېدونکو مذاکرې د سولې د پروسې رسمي خبرې نه دي چې په وروستیو کې پیل شوې وي، او په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د اعلان تر خبرېدو وروسته وځنډېدې. د ډن په لیکنه کې راغلي د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي په 4 اړخیزه غونډه کې سره جرګه سول او ټاکل شوی د فبروري میاشتې پر 6 خپله دریمه غونډه په اسلام آباد کې وکړي. د ډن ورځپاڼې په حواله په دغو 4 اړخیزو خبرو کې د وسلوالو طالبانو استازي برخه نه لري، خو د مذاکرو هدف دا دی چې د دولت ضد سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ په تدریجي ډول د خبرو اترو زمینه برابره سي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هڅه کوي د پګواش مؤسسې په نوښت له پیل شوي مذاکرو سمه ګټه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د قطر په خبرو کې چې پرون پیل شوي د دوی کوم استازي برخه نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي. د کورنیو چارو د وزارت مسؤلانو د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا د وسلوالو د ننوتلو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. د موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د ورسته یو ناامنۍ ول زیاتې دو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د خغلی صدیقی په وینا یو شمېر جنگیالي د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هیوادونه د دغه جنگیالیو د راتلو مخه ونیسي.
هیلمن یو چې زمونږ شمال کې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې چې ترورستان د مرکزی آسیا د تروریستي شبکو مربوط دي هغوی هم لا ډېر فعالیتونه ولري تر څو دغه ترورستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي. خو په مجموع کې مونږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او په راتلونکو دوو میاشتو کې زمونږ تر ډېره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هیواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د سرحدي قمندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي. تر دې وړاندې روسیې هم په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او د سیمې او نړۍ هېوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بجاو 22 دقیقې دی. د افغانستان او ترکمنستان شپږمه دوه اړخیزه اقتصادي غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلان د دې غونډې پر اهمیت ټینګار کوي. وایي هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو د ګډو ژمنو او د اقتصادي پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړه سمو نتیجو ته ورسیږي. په دې موضوع د اجمل تورمن راپور ووري.
د افغانستان د مالی وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به پر مهمو اقتصادي مسایلو له هغې ډلې د هغو دوه اړخیزو ژمنو د څېړنو په اړه چې په پنځمه اقتصادي غونډه کې پرې هوکړه شوې وه خبرې وشي. ښاغلي عبدالرحیم زی دا خبرې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې وکړې چې افغان حکومت غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او انکوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي او د دې تر څنګ هغه پراختیایي پروژې چې د ترکمنستان هیواد لخوا په افغانستان کې پلی کېږي په هغو پروژو باندې هم بحث کېږي. د تعهداتو د اجرا په برخه کې یو بل ته ګزارشدهي ترسره کېږي. د ټاپي پروژې په برخه کې چې د دواړو هیوادونو کې کوم کارونه ترسره شوي وو په یاد مسله به هم بحث ترسره کېږي او دغه ناسته د افغانستان او ترکمنستان او په مجموع کې د سیمې لپاره یو ګټوره او د لاسته راوړنو څخه ډکه ناسته بلل کېږي.
د مالی وزارت وایي نو چې ترکمنستان به 21 پراختیایي پروژې چې پکې د وسپنې پټلۍ د ښوونځیو لیلیو روغتیایي کلینیکونو او د ښځو د درملنې د روغتیایي مرکزونو جوړول د افغان محصلانو لپاره زده کړې او نور پروګرامونه شامل دي په افغانستان کې پلي کړي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد، د لاجوردو د لارې د بیا رغولو او د هوانوردۍ ګمرکونو مخابراتو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پنځمه اقتصادي غونډه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان ولسي جرګې هم دا شاناستې د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټورې بللې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ژمنو په ځانګړي ډول د ټاپي پروژې په برخه کې هیله مند دي ځکه د ده په اند ټولو افغانانو له دغې پروژې ملاتړ کړی دی.
خبری مجله اوری. د پاکستان د پوز ویان دی او زلبیا ادا کړی چې پر پاچا خان په هنتون وستوال برید له افغانستانه کنټرولېدو. خو ټینګار یې کړی دی چې پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې دا کار افغان حکومت ترسره کړی دی. بلکې وایي چې دا بریدونه له افغانستانه کیږي. نوموړی دا څرګندونې پرون په خپله خبري غونډه کې وکړې. د دې خبري غونډې په پای کې هغه څلور کسان هم رسنیو ته وړاندې کړل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د پاکستانی پوځوان جنرال اسم سلیم باجو وایي چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید 15 سهولت کاران نیولې دي. نوموړي همداراس یو تل بیا ادا کړی چې پر پاچا خان پوهنتون برید له افغانستانه کنټرولې ده او بریدګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخله وروسته مردان ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د رواني میاشت په 16 نیټه په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خنړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه 20 کسان وژل شول او یو لس نور ټپیان شول چې ځینې لا هم په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د پوځوان د شنبې پر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د دغه برید په اړه د تفصیلاتو ورکولو پر مهال وویل چې په دغه برید کې څلور بریدګرو برخه لرله چې ټول وژل شوه او همداراز په دې کې څلور مرکزي سهولتکاران هم شامل وو. د باجو په خبره د وژل شوو بریدګرو له ډلې یو بریدګر پیژندل شوی او د دریو نورو د پیژندنې لړۍ روانه ده. د پوځوان خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرولې ده او همداراز خبریالان ته د یو ترهګر ثبت شوي تلیفوني خبرې هم واورولې چې په خبرې له افغانستان یې تلیفون کړو او د یاد برید مسؤلیت پکې مني. ښاغلی باجو وویل چې د پوست لخکر جنرال احمد شریف د افغانستان لولس مشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره په تماس کې دی او هغوی تر دې دمه له روانو تحقیقاتو خبر کړي دي. ښاغلی باجوا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا څرګنده ده چې دا برید له افغانستانه کنټرولې ده خو پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې کوم کار ترسره کیږي.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے. یو پڑاو کې هم چا دا نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کیږي بلکې دا ویل شوی چې دا کار له افغانستانه ترسره کیده. له کومې سیمې چې ترسره کیده دا تر هغه وخت هلته موجود وو هغه افغان نمبر استعمالو او دلته خلکو سره رابطې نیولې او آپریشن کنټرولو نوموړي همداشان د ترهګرۍ پر ضد جګړه یو چیلنج وباله خو ټینګار یې وکړ چې په دې جګړه کې د مایوسۍ پر ځای د یووالي ضرورت دی او همدارز د ټولنې پر خرګو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د خپل رول ولوبوي. دا په 13 درې ورځو او پر پاچا خان پوهنتون تر وسلوال برید وروسته د پاکستاني پوځ دوان دوی خبري غونډه وه. د دغه خبري غونډې په پای کې هغه څلور کسان هم میډیا ته وړاندې کړل شول چې امنیتي ادارو د پاچا خان پوهنتون په برید کې د ترهګرو د مرستې او هغوی ته د سهولت ورکونې په تور نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې منلی و.
کوپیکې ممند مې خزینه خوان زو جزاک په پرختي رئیس د پوهنې په وزارت
ډېر ښه تر پیګه چې څو کال کې چې تاسو معرف کې کار کوي البته بیا په صورت هم د خزل لپاره
زما د دندې نه تقریبا او ویش کال کې زه معرف کې په دندې مې په فایل کې راغلم لومړی دند زما په معرف کې د خون کې په توګه مدیریت خزینه خوان زو د لیسو تقریبا د سلوز لیسو مدیریت مې کړی لاس کال مدیر د لیسو مې د خزینه او د انجن د لیسو او تقریبا درې کال کې چې د اصلاحات د ازاد سیالۍ لري دا وایم پوسټ چې د خزینه خوانځو لزا کړ پرخه یا ساته په دې باندې کې په وظیفه بوختای
دا خزینه خوانځو تاسو چې عمومي رئیس یې مثلا کوم کارونه تاسو کوي به په څنګه ترګو د میرمنو لپاره
طبعا دا ریاست تقریبا د درې کال چې زه د ریاست راغلم دا ریاست نو ایجاد شوی نه غوړي رئیس یې زمو چې په دې بخش کې کار کوم هغه دا دی او د په هند وزارت نه وخت نسخو چې غوښتل چې خزو ته یا نجونو ته په هغه بخش کې چې سوند دي دي او خوندونه زیات دي د تعلیم په وړاندې د زده کړو وړاندې نو دوه خاطر دا ریاست ایجاد شوی او دغه هغه خاص او دغه دنده یعنی مشخصه دنده دا ده چې خزینه خوانځي پرانیزي خزینه دینجونو د انرولمنت یا دینجونو شمولیت خوانځي کې زیات کی فراغت زیات کی او څنګه دینجونو شي کولای شي تاسو ته دوام ورکړي او دینجونو د تعلیم د لریوال نه پاتوال نه جلوګری وکړي.
د خبیا کله کله مثلا ولایت او تام زیات چې ګوري څومره دینجونو مکتب ته لاسرسي لري دوی درس وایي مشکلات څومره ډیر دي
طبعا دا د خزینه خوانځي د پراختیا ریاست نو کو بنځافیونی شو دا ته وګورو د کابل په خار کې انکشاف پوره شته پر اختیار راغلی دا مونږه خپل وظیفه مونږه ساتي چې مونږه زیاتره ولایت کار وکړو خصوصا په هغه ولایت کې چې ډېر لري په لري پاتې ولایت کې ولري سیمې دي ولسوالۍ خزینه خوانځنه لري او خزینه زکول کې معلمین په یعنی ستونزې ډېرې دي مونږه عموما کارونه ټول زیاتره په ولایت کې دي ځکه غواړو چې یعنی متوازن انډول خونه وروزنه ولرو نو دې په خاطر د مرکز ته څو ولایت راځي دا ډېر کار وایي ځکه مونږه عموما کارونه په ټول ولایت کې دي
تاسو چې ګورئ مثلا توکاله مخکې پرتلکه یو سره څومره انجنونو ژوند کې تغییر راغلی، دوی خوند ته لاسرسی لري، زده کړو ته لاسرسی لري، یعنی څه تغییر ویني؟
طبعا استاد تغییر خو ډیر شخصا دغه څو وخت کې چې موږ یعنی د یو اته هم کار نه وروسته قطن خزینه ښوونځیو کې نه وي څلوېښت فیصده یا اته ویشت فیصده دي، نجونې کېږي چې تقریبا درې میلیونه نجونه په تعلیماتو کې لري، په معارف کې دي وخت سره لاسته راوړنه ده چې دونه نجونه اوس فعلا ښوونه روزنه کې شمولیت لري او په زده کړو کې دي.
دا وه د ازادي راډیو د نن ورځې لومړۍ خبري مجله. اوس په جاوید نعیمی بله خبري مجله وړاندې کوم.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم. سپر یکتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو ازادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 4 ماه دلو سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شد با 24 جنوری سال 2016 میلادی. منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم می گوید صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمی تواند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرها. سرخط ها، گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. در یک عملیات در لوگر دو شورشی کشته شدند و طوفان بی سابقه برف در نیویورک وضعیت اضطراری در این ایالت اعلان شده است. مشروح خبرها، گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای دو روزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتا روموسینو، منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی علوم، بر رادیو آزادی گفت که روز نخست نشست به خوبی گذشت و امروز قرار است نتیجه نهایی اعلان شود. در این نشست 55 نفر از گروه‌های مختلف با شمول نماینده طالبان در قطر اشتراک کردند. نماینده رسمی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. جزئیات در ادامه امین مجله خبری. در یک عملیات نظامی در لوگر دو مخالف مسلح حکومت افغانستان کشته و 7 تن دیگر هم را با سلاح و مواد منفجره بازداشت شدند. محمد علیم فدایی والی لوگر روز شنبه در یک نشست خبری گفت عملیات روز جمعه در ولسوالی ازرع رخ داد. به گفته فدایی از نزد افراد بازداشت شده سلاح‌های مختلف و مواد منفجره هم به دست آمده است. در یک رویداد ترافیکی در شارای قندهار هرات 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رویداد ترافیکی روز شنبه در ولسوالی میوند هنگام رخ داد که یک سرویس نو 303 با یک موتر نو تونس تصادم کرد. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 3 زن و 1 مرد کشته و 10 تن دیگر به شمول 3 زن و 7 مرد زخمی شدند.
د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې 303 موټر چې د نیمروز ولایت څخه کندهار ته پر لارې و، دغه موټر د یو ټونس موټر سره جنګېدلی دي. په نتیجه کې درې مېرمنې او یو نارینه د څلور کسه شهیدان سوي دي، او همدارنګه لس تنه چې په هغه کې درې مېرمنې دي او نور نارینه او کوچنیان دي، هغه زخمیان سوي دي چې د درملنې په موخه میرویس روغتون ته انتقال سوي دي.
پلیس در مورد این رویداد تحقیق میکند. مسئولان غور از کندنکاری های خودسرانه ساحات باستانی و قاچاق آثار تاریخی در این ولایت خبر میدهند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید کندنکاری ساحات باستانی اکنون به طور بی‌پیشینه در مناطق مختلف این ولایت جریان دارد. او افزود بیشتر این کار از سوی افراد مسلح غیر مسئول صورت میگیرد. آریاپور گفت بارها نیروهای امنیتی را در جریان گذاشته، اما تا هنوز برای جلوگیری از این اقدامات خودسرانه توجه نشده است. تحولات منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به بیش از 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. روحانی این را پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه در تهران گفت. رئیس جمهور چین نخستین رهبر عمده جهان است که پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی وضع شده بر ایران از تهران دیدن میکند. ایران و چین دیروز 17 قرارداد را امضا کردند. چین از خریداران عمده نفت ایران است و میزان تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی 52 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شد. برف سنگین و طوفان شهر نیویورک آمریکا را پوشانده است. اندروکامو والی نیویورک وضعیت اضطراری را اعلان کرده. بیش از 4300 پرواز در سراسر آمریکا به شمول همه پروازها در تمامی میدانهای هوایی نیویورک لغو شدند. این طوفان فعالیت‌ها در بسیاری از مناطق سواحل شرقی آمریکا را فلج کرده. طوفان در بسیاری از مناطق واشنگتن دی سی نزدیک به 60 سانتی متر برف را انداخته است. ده ها هزار تظاهرکننده پولندی به خاطر دفاع از دموکراسی و نیز اعتراض به طرح حکومت جدید محافظه‌کار برای افزایش قدرت نظارتیش به جاده ها برآمدند. معترضان در 36 شهر به شمول وارسا پایتخت پولند مظاهره کردند. بسیاری از معترضان می گفتند از این می ترسند که مبادا پولند هم مانند هنگری به سوی دموکراسی غیر لیبرال گام نهد. و نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایکل بلومبرگ شالوال سابق شهر نیویورک در نظر دارد با عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری امسال اشتراک کند. بر اساس گزارش بلومبرگ به مشاوران خود گفته است که طرح‌هایی را برای یک مبارزه بالقوا در انتخابات ماه نوامبر آماده سازند. مایکل بلومبرگ 73 ساله است و تا اوایل ماه مارچ تصمیم نهایی خود را اعلان خواهد کرد. هیچ نامزد مستقل برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشده است، اما رقابت فعلی نسبت به گذشته متفاوت تر است. در مبارزات انتخاباتی تا اکنون هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه پیشتاز‌تر از دیگران هستند. این بود خبرها. حالا هم در پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند، منشی عمومی کنفرانس پگواش میگوید. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان باید با رژیم تبعید شده طالبان نه، بلکه با حکومت افغانستان گفتگو کند. ششمین نشست دو جانبه اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در کابل برگزار میشود. انتظار میرود گفتگوهای صلح سوریه فردا در ژنو برگزار شود. در ادامه همین مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. جوانان خیلی خسته از جنگ هستند و به ترک افغانستان فکر میکنند.
همیال راضی هستم که بیخی از این مملکت برم. این 23 سالم رو ما یک روز آمد یادم نبوده که زندگی کرده باشیم راحت. کلش در جنگ تیر شده.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که امراه ما باشید. صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند، این را منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم میگوید. مؤسسه پگواش گفتگوهای غیر رسمی صلح در مورد افغانستان را در قطر برگزار کرده است. اینکه کیها در این نشست حضور دارند مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
دومین روز نشست غیر رسمی در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر امروز برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای غیر رسمی دو روزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتاراموسینو منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم است. راموسینو در صحبت تلفنی شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت روز نخست گفتگوها به خوبی سپری شد و اشتراک کنندگان در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. او بیشتر توضیح داده گفت 55 نفر از گروه های مختلف و شمول نمایندگی طالبان در دوحه اشتراک کردند. فضای گفتگوها خوب بود. البته که نظریات گوناگون موجود است، ولی ما می دانیم که چگونه اینها را حل کنیم. نماینده رسمی حکومت افغانستان در این گفتگوهای غیر رسمی حضور ندارد، ولی نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که آنان از هر اقدامی که به سود برقراری صلح در افغانستان تمام شود استقبال میکنند.
ما این را میگوییم که افغانها صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. ما با هر کس آماده گفتگو هستیم، اما بهترین است که این گفتگوها در یک جا با نشست چهار جانبه یک جا میشد و باز به این گونه نشست های فرعی ضرورت نبود. این هم نشست غیر رسمی است و افغانها حق دارند که گفتگو کنند و هر گفتگویی که بخیر افغانستان باشد با آن لبیک میگوییم.
راموسینو هم در مورد این نشست خوشبین است، ولی میگوید که صلح یک شبه برقرار شده نمیتواند. یک پروسه طولانی است و در یک روز حل شده نمیتواند، اما فکر میکنم در این موارد توافق وجود دارد که هیچ کس نباید قدرت را در انحصار خود داشته باشد، حقوق زنان باید حفظ شود و اینکه صلح باید به جنگ پایان بخشد، و فکر میکنم که این خود نشانه خوب است. راموسینو گفت در پایان نشست امروز نتیجه نهایی هم اعلان خواهد شد. شبکه اکادمیک پگواش در ماه می سال 2015 میلادی هم نشست غیر رسمی را در مورد امنیت افغانستان با اشتراک بیش از 40 اشتراک کننده راه اندازی کرده بود. گفتگوهای غیر رسمی در دوحه در حال برگزار شده که در ماه جنوری امسال گروه هماهنگی چهار جانبه دو بار در اسلام آباد و کابل در مورد نقشه راه برای رسیدن به صلح در افغانستان جلسه کردند. قرار است باز هم نمایندگان از افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به تاریخ 17 ماه دلو در اسلام آباد ملاقات کنند.
از جزئیات نشست پگواش شنیدیم نماینده رسمی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. در کابل امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان باید با رژیم تبعید شده ی طالبان نه بلکه با حکومت این کشور صحبت کند. آقای صالح این را دیروز در چهارمین نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان گفت. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که پاکستان در برابر این کشور در جنگ قرار داشته و با حمایت از طالبان همواره تلاش کرده تا حکومت افغانستان را تضعیف کند. آقای صالح در چهارمین نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان که روز شنبه در کابل را اندازی شده بود گفت که اسلام آباد باید از حمایت طالبان مسلح دست بکشد و به خاطر حل چالش های موجود با کابل گفتگو کند. وی میگوید در افغانستان یک پرسش عام این است که شما یا باید نیروهای امنیتی افغان را آموزش بدهید و یا هم اعضای شبکه حقانی را. شما نمیتوانید همزمان هر دو را آموزش بدهید. لطفاً از شناخت حکومت تبعید شده طالبان دست کشیده و تنها با کابل معامله کنید. در این حال نیکولاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که همسایه های افغانستان باید با این کشور در پروسه صلح همکاری کنند. وی تاکید نمود که کشورهای منطقه به خاطر امنیتشان نیازمند به تأمین صلح و امنیت در افغانستان هستند. یو جنگ سفیر چین در کابل که کشورش عضو نشست چهار جانبه درباره صلح نیز است، در این نشست گفت که کشورش با کابل و اسلام آباد روابط دوستانه داشته و تلاش میکند تا بین افغانستان و پاکستان فضای اعتماد به میان آید. وی میگوید که چین برای به میان آوردن سهولت های لازم در موضوع صلح از کمک هایش با افغانستان دریغ نخواهد ورزید. از سوی هم فصیح بخاری رئیس هیئت پاکستانی در این نشست و مسئول پیشین نیروهای بحری پاکستان میگوید که افغانستان و پاکستان حکومت های انتخابی دارند و نیاز است تا برای تقویت این حکومت ها تلاش های بیشتر صورت گیرد. با باور آقای بخاری برای حل چالش‌های موجود در دو کشور لازم است از فرصت‌های به میان آمده استفاده شود. وی میگوید این سخن واضح است که جنبه امنیتی مهم میباشد، اما بخش اقتصادی، روابط میان مردم و تقویت حکومت‌های انتخابی موضوعاتی است که ما باید حالا روی آن تمرکز کنیم. مرحله اول و سوم نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان سال گذشته در اسلام آباد و دومین نشست این سلسله در سال 2015 میلادی در شهر هرات برگزار گردیده بود.
سرخط خبرها گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای دو روزه را سازماندهی کرده است. در عملیات نظامی در لوگر دو مخالف مسلح حکومت کشته و 7 تن دیگر همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت شدند. محمد حلیم فدایی والی لوگر روز شنبه در یک نشست خبری گفت عملیات روز جمعه در ولسوالی ازره رخ داد. در یک رویداد ترافیکی در شارای قندهار هرات 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد روز شنبه در ولسوالی میوند هنگام رخ داد که یک سرویس نو 303 با یک موتر نو تونس تصادم کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. روحانی این را پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه در تهران گفت. برف سنگین شهر نیویورک آمریکا را پوشانیده است. اندرو کومو والی نیویورک وضعیت اضطراری را اعلان کرده. و نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایکل بلومبرگ شاروال سابق شهر نیویورک در نظر دارد به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری امسال اشتراک کند. بر اساس گزارش‌ها بلومبرگ به مشاوران خود گفته است که طرح‌هایی را برای یک مبارزه بالقوه در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا آماده سازند. سرخط خبرها را شنیدین. این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. مقیم نائب تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه ایرو ایژیا نت آنلاین مقاله ای را در مورد تشکیل واحدهای خاص کشفی در تاجیکستان به نشر رسانده که برای حفاظت از سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان مامورند. رجب‌علی رحمان‌علی قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان به نشریه ایرو ایژیا گفت وضعیت امنیتی در امتداد مرز بین افغانستان و تاجیکستان پیچیده و مغلق است. شورشیان مسلح طالبان در آن طرف مرز در ولایات تخار، قندوز و بدخشان فعالن. روی این دلیل تشکیل واحدهای کشفی خاص پیشنهاد شده است. نشریه ایرو ایژیا می نویسد این قطعات متشکل از 1000 نظامی بوده و در آینده زود به کار آغاز می کند. در این میان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته در سخنرانی سالانه اش خطاب به پارلمان این کشور ادعا کرد که فعالیت سازمان ها و گروه های تروریستی رو به گسترشن و عملکرد این گروه ها در کشور همسایه افغانستان و برخی دیگر وضعیت را بیش از این هم متشنج ساخته است. روزنامه دان چاپ پاکستان در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد گفتگوهای صلح افغانستان به نشر رسانده که دیروز از سوی اداره به نام پگواش در قطر برگزار شده است. روزنامه دان در این مقاله می نویسد مذاکرات در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در قطر مانند پروسه صلح قبلی رسمی نیست که در مری پاکستان بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان برگزار شد و در ماه جولای پس از اعلان مرگ ملا عمر به تعویق افتاد.
در مقاله به چاپ رسیده در روزنامه دان پاکستان آمده است، نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اجلاس چهار جانبه به این فیصله رسیدند که نشست سیومی آنها در ششم ماه فوریه در اسلام آباد برگزار شود. به نوشته روزنامه دان، در این مذاکرات نمایندگان طالبان حضور ندارند، اما هدف مذاکرات این است تا زمینه گفتگوها را بین شورشیان مسلح تندرو و حکومت افغانستان فراهم کند. طالبان مسلم میگویند آنها تلاش میکنند که از مذاکرات آغاز شده به ابتکار مؤسسه پگواش استفاده موثر کنند. اما حکومت افغانستان گفته است که در گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر نماینده ندارد.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ششمین نشست دو جانبه اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در کابل برگزار می شود. مسئولان وزارت مالیه افغانستان بر اهمیت این نشست تاکید کرده و ابراز امیدواری می کنند که مقام های هر دو کشور در زمینه اجرای تعهدات مشترک و چگونگی تطبیق پروژه های اقتصادی به نتایج مطلوب دست یابند. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی به این باورند که کشورهای قدرتمند منطقه با در نظر داشت منافع اقتصادیشان تلاش خواهند کرد تا فعالیت‌های بیشتر را در جهت ثبات منطقه انجام دهند. ویدا برکی در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
همزمان با شدت گرفتن رقابت‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه، حکومت افغانستان نیز تلاش‌های را به هدف تقویت اقتصاد این کشور و افزایش داد و ستد تجارتی با کشورهای منطقه افزایش داده است. وزارت مالیه افغانستان ششمین نشست دو جانبه اقتصادی افغانستان ترکمنستان را که قرار است در ماه آینده در کابل برگزار گردد، بخشی از این تلاش‌های حکومت عنوان می‌کند. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت میگوید که در این نشست روی مسائل مهم اقتصادی از جمله بررسی تعهدات دو جانبه که در پنجمین نشست اقتصادی میان دو کشور صورت گرفته با مقامات افغانی بحث خواهند کرد. آقای عبدالرحیم زی این مطلب را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته گفت که حکومت افغانستان میکوشد روابط اقتصادیش را با کشورهای منطقه تقویت بخشد.
ششمین نشستی که قرار از آینده نزدیک در کابل برگزار گردد، بحث در مورد پروژه هایی که توسط ترکمنستان در افغانستان تطبیق میشه، گزارش دهی در مورد خطاهن اپوی و آخینه و همچنان بحث در مورد پیشرفت کارهای پروژه تپی در ششمین نشست اقتصادی بین افغانستان ترکمنستان صورت خواهد گرفت و از گزارشات و انجام فعالیت ها و دیگر گزارش خواهید داشت.
سخنگوی وزارت مالیه میگوید که ترکمنستان 21 پروژه انکشافی را که شامل احداث خط آهن، اعمار مکاتب، لیلیه، کلینیک صحی، مراکز ویژه درمان زنان، آموزش محصلین افغان و امثال آن را در بر میگیرد در افغانستان تطبیق میکند. مسئولان وزارت مالیه افغانستان همچنان میگویند که گفتگوهای متعدد میان مقامات دو کشور روی انتقال انرژی برق از ترکمنستان به افغانستان، بازسازی راه لاجورد، همکاری در بخش خدمات هوانوردی، گمرکات، مخابرات و زراعت نیز صورت گرفته است. این در حال است که 5 تفاهم نامه در بخش‌های مختلف از جمله توسعه روابط تجاری میان دو کشور در سفر اخیر قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به کابل با مقامات افغان به امضا رسیده است. در این حال سهراب بهمن، یک تن از کارشناسان اقتصادی افغان، بدین باور است که حکومت افغانستان باید با روی دست گرفتن برنامه‌های واضح و ایجاد نقشه راه اقتصادی از فرصت‌های موجود سود ببرد.
ما مطمئنیم که پروژه‌ها می‌تونن که در آینده افغانستان نقشی بازی بکنن و افغانستان از انحصار در آوردن یک کشور مشخص رهایی ببخشد. ما اگر بازیمون با مو شکل سابقه ایمون پیش بره و بازیان که ما باز تبدیل خواهد شدیم به یک بازار بسیار خطرناک مصرفی در منطقه، اگر ما تلاش نکنیم که روابط‌های اقتصادی خود بر مبنای تولید و بر مبنای تمرکز داخلی و صادراتی نداشته باشیم، باز عواقبش بسیار بدی خواهد داشت.
پنجمین نشست اقتصادی افغانستان ترکمنستان به هدف گفتگو روی تقویت روابط تجارتی و اقتصادی در ماه عقرب سال روان در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. ولسی جرگه افغانستان نیز برگزاری این گونه نشست ها را برای تقویت اقتصاد این کشور موثر می خواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه با رادیو آزادی گفت که نسبت به عملی شدن تعهدات ترکمنستان بخصوص در زمینه تطبیق پروژه تپی خوشبینند، زیرا به گفته وی تمام افغان ها از این پروژه اعلام حمایت کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. یک مقام اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله بر پوانتون باچاخان در شمال غرب کشور از سوی افراد مسلح صورت گرفته که از سوی افغانستان کنترل می شوند. شما چه فکر میکنین؟ چون این چیزه و چون این ادعای امکان دارد؟ آیا واقعا در حمله ای که هفته گذشته بر پوانتون باچاخان در شمال غرب پاکستان رخ داد افغانستان دخیل بوده می تواند؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم از ساعت 8:30 تا 9:30، یعنی تا حدود 35 دقیقه دیگر این برنامه آغاز خواهد شد. در این برنامه ما را همراهی کنید. حالا هم گزارش در مورد سوریه که انتظار می رود گفتگوهای صلح در مورد آن کشور فردا در ژنو سوئیس برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش در مورد این نشست با هم صحبت کردند. مصطفی صدیقی در مورد جزئیات می دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی در مورد مذاکرات صلح سوریه بحث کردند. مذاکراتی که قرار است با حمایت سازمان ملل متحد به زودی در ژنو برگزار شود. کری روز شنبه در عربستان سعودی بود تا با نمایندگان مخالف حکومت سوریه دیدار کند. کری در یک نشست خبری مشترک با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض با خوشبینی صحبت کرده گفت:
We are confident that with good initiative in the next
ما مطمئن هستیم که با ابتکار خوب در یک یا دو روز دیگر این مذاکرات راه بیفتد. استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد اشتراک کنندگان را به طور مناسب برای گفتگوها گرد هم خواهد آورد. اکنون پرسش اساسی این است که کی از مخالفان منقسم شده سوریه نمایندگی خواهد کرد. پس از دیدار 20 ماه جنوری، کری و لاوروف با صدور یک بیانیه مشترک گفتند که به تشکیل یک هیئت واقعی که از مخالفان نمایندگی کند به طور خاص توجه شده است. هفته گذشته ائتلاف از گروه‌های اپوزیسیون سوریه یک هیئت پیشنهادی را اعلام کرد، اما مسکو نگران است، زیرا این هیئت توسط یک رهبر گروه اسلامگرایی به نام جیش الاسلام رهبری خواهد شد. این گروه از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و مسکو آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد. گروه های مخالف که کنار زده شده اند از جمله اقلیت کردهای سوریه هم با هیئت پیشنهادی مخالفت کرده اند. قرار است مذاکرات صلح سوریه فردا 25 ماه جنوری در ژنو آغاز شود.
رنگ های زندگی.
اسم من اصلی ولایت پروان میمین، باشنده ولایت کابل.
چطور با کابل زندگی میکنین؟
چون که اوقدر اوزای ولایت پروان خوب نیست و زمینه کارا مساعد نیست، به او خاطر که مزامن مینجا دکانداری اول خود پنزه فارمسی ما درس خواندیم که برای ما وظیفه پیدا نشد، مجبور شدیم که آمدیم پیشه آزاد یک دکان جور کنیم.
شما پنزه فارمسی را خواندین، حتما تصمیم داشتین که دمی رشته باز کارام بکنین؟
خو البته که هر کس یک کار را میکنه از او یک امید میداشت باشه. 3,000-4,000 یک ماش میته برام و 3,000-4,000 کفایت نمیکنم برام.
چی پلانای بعدی دارین برای بهتر ساختن زندگیتان؟ خودتان دست به کار شدین.
گپ خودتان درست است، منتهی تنها به ما نمیشه، باید هر فرد افغانستان باید از خود پلان داشته باشه. فارماسیست اگه خوانیم باید از دواخانه برام ایجاد شوه ترقی کنیم.
یعنی شما میگین که دواخانه از طرف دولت ایجاد شوه که شما جوانایی که در رشته تحصیل کردین کار کنین و همو تحصیلتان هم بعد در نره و یک آیدام داشته باشین؟
بله بله میتونست.
حالا چطور از دکار فروشندگی؟ چقدر راضی هستین خلاف رشته که انتخاب کرده بودین؟
حال ازی راضی هستیم، من تا فعلی هم مانسای که انتحاری هست، همیال راضی هستم که بیخی از این مملکت برم. این 23 سال عمر ما یک روز هم حتی یادم نبوده که زندگی کرده باشیم راحت، کلش در جنگ تیر شده.
شما اگر به جای یکی از مسئولین در ردیف سیاستمدارا و کسایی که در رأس دولت هستن میبودین چی میکردین؟
اولتر خو همین زمینی کار برای جوانان مساعد میکردیم. از همین طریق میتونن با درس خود ادامه بدن، قلم بخرید، کتابچه بخرید، تمام پایت و پنتونم که دولتی تا که تو قدرت نداشته باشی، یک واسطه نداشته باشی، نمیتونی شامل شوی دولتی.
امنیت چطور؟
امنیت خو خود سوال حتمی هست. ما خودم تا تقریبا در سال 1386 تا اوکراین هم رفتم.
باز چی باز شد که پس آمدین؟
آزاد گشته نمیدونستی.
اونجا هم برتان زمینه کار مساعد نبود؟
زمینه کار مساعد بود، اما تو کاری بود کورا ماشین نمیکرد، بازور سر افغانی ها میکرد.
بسیار ثقیل بودم.
بسیار زیاد ثقیل بود.
چی کار بودم اون؟
درخت ها بود کلان کلان درخت ها بود، ماشین را که گفتم تا زور ماشین که نمیکشد، بازور سر افغانی ها کار میکرد. اما وقتی که من دوباره آمدم در افغانستان، در میدان هوایی که رسیدم تقریبا نیم ساعت فکس من خاک خودم ماچ کردم آمدم.
گاهی وقت آب شده که حالا پس از تصمیم تان گشته باشین که اگر شرایط مساعد شود بازم برین خارج؟
والا فیلی را که میبینی کالک کسایی هستن که خودخواستن، حالا یه حالت که میبینی مجبور میشی،
یعنی بین بد و بدتر باید انتخاب بکنین.
بله بله.
تشکر از همراهیتان در مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی. سپاس از سید قدر جلالوف همکار تکنیک. فراموش نکنین تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما به میزبانی من و عصمت ساروان آغاز خواهد شد. حالا در نیم ساعت در برنامه خبری